په افغانستان کې مخام و بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه د ځوان فکر او نيزي خبرونه ته ځانګړې شوې په څو شیبو کې زما همکار فريد سيال مختوري خو پایل دې سات په خبرونو کې وو. د طالبان حکومت پاکستان د حکومت هغه دا رد کړ چې په سرحد کې د وروستۍ شخړې ملامت یې پر افغانستان اچولی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د طالبان حکومت تورن کړ چې تورخم پولې ته څېرمه په ناقانونه توګه ودانۍ جوړولې او بې توپیر او لمسوونکي ډزې پیل کړې وې. هغې یو ځل بیا ادعا وکړه چې افغانستان له خپلې خاورې ترهګرو ته اجازه ورکوي چې پر پاکستان بریدونه وکړي. د طالبانو حکومت له دې مخکې ویلي وو چې سرحدي ځواکونو یې د تېرې چهارشنبې په ورځ په خپله خاوره کې یوه پخوانۍ پوسته رغوله چې پاکستاني ځواکونو پرې ډزې وکړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی نن وویل په سرحدونو کې ځینې وختونه دا ډول پېښې پېښېږي خو په دغه وروستي مورد کې دا موږ نه وو چې برید مو پیل کړ. هغه اسوشیټد پرس اژانس ته وویل کله چې پر موږ حمله وشول خپل ځان مو دفاع وکړه او دا زموږ حق دی. هغه زیاته کړه دا د خوښنۍ ځای دی چې پاکستان نشي کولی خپل امنیت ټینګ کړي او د خپلو ستونزو ملامتي پر افغانانو اچوي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو د غندنې تر څنګ ویلي چې د پاکستان کورنۍ ستونزې د دې هیواد خپلې ستونزې دي او حل لارې باید د پاکستان دننه ولټول شي. په تورخم کې د دغه پېښې له امله نن اوومه ورځ ده چې د تورخم دروازه تړلې او دواړو لورو ته په سلګونو مسافرو سربیره په خوراکي او نورو په تیره تازه میوو بار سلګونو لارې بندې پاتې دي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ وایي حکومت د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. ښاغلي کاکړ له آج ټلویزیون سره په پرونۍ مرکه کې ټینګار کړی چې دا کار یوازې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره کیږي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې په دورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د چهارشنبې ورځې تر نښتې وروسته پولیسو په کراچۍ او ځینو نورو ښارونو کې له 2500 زیات افغان کډوال نیولی دی. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ازادي رادیو ته وویل پولیسو پرون د 40 ساعتونو په ترڅ کې 1.5 زیات افغانان ونیول چې 110 تنه محکمې ته وړاندې شوی دي. لبل خو د سن والی هغو افغانان ته چې د استوګن قانوني اسناد نه لري خبرداري ورکړي چې په 2 اونیو کې د پاکستان نو ځکنه په 10 کاله بند به محکوم شي. د طالبانو حکومت په هیواد کې د ملي پولي واحد افغاني عامولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې په جنوب لویدیځ حوزه کې له 2 اونیو رئیس په ټولو سوداګریزو چارو کې د بهرنیو آثارو په وړاندې د افغانیو د دولو امر کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري پرون دوشنبه په یو ویډیوي پیغام کې چې ملي رادیو ټلویزیون خپور کړی ویلي د دې سیمې خلکو ته 2.5 میاشتې مهلت ورکړل شوی چې په تجارتي راکړه ورکړه کې باید د بهرنیو آثارو له کارولو ډډه وکړي کنه له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. د افغانۍ د دودولو دغه پروسه د وږي اسنبلې میاشتې له 1 می رئیس پیل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د افغانستان په ختیځو او جنوبي ولایتونو کې پاکستاني روپۍ او په لویدیځو ولایتونو کې ایران ریال تر افغانۍ زیات کارول کیږي. د افغانستان بانک دغه راز په یو جلا بیان کې اعلان کړی چې د افغانۍ د ارزښت پیاوړتیا لپاره به سبا 45 میلیون ډالر په آزاد بازار کې اعلان کړي. د راپورونو له مخې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره روسیې ته رسیدلی دی. د روسیې ریانو استخباري آژانس نن هغه تصویرونه خپاره کړل چې د آژانس د راپور له مخې کیم د آرام سمندر په ساحلي سیمه پریمورسکي کرایه کې په اورګاډي کې سفر په حال کې ښیي. د کرملین له خوا د خبرو شوو معلوماتو له مخې تمه ده چې د شمالي کوریا مشر به په راروانو ورځو کې له پوتین سره وګوري. په غالب ګمان دا لیدنه به د پریمورسک په بندري ښار ولادي واستو کې وشي. امریکایي چارواکو ویلي داسې مهال چې اوکراین له روسیې سره د جګړې په ډګر کې ځوابي عملیات پیل کړي او یو لړ پرمختګونه یې هم کړي، پوتین به په دې کتنه کې احتمالا له پیونګ یانګ څخه د وسلو او توپخانې غوښتنه وکړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی. زه فرید سیال پکې د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربانی یو. د پاکستان د سرپرست حکومت صدر اعظم وایي چې حکومت د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. پاکستان په خپل خاورې یو ځل بیا د افغان کډوالو د نیولو په تړاو د تازه هڅو د پیل خبره کړې ده. په دې هیواد کې د سرپرست حکومت صدر اعظم انوار الحق کاکړ د دوشنبه په ورځ له اچ ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې دوی په پاکستان کې د هغو افغانانو پر وړاندې چې قانوني اسناد نه لري د نیولو یو لړۍ نوې اقدامات پیلوي. کاکړ په دې مرکه کې هغه برخه افغانان چې هغوی سره هیڅ ډول د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نشته د دوی لپاره ویلي دي چې د دوی لپاره موږ ځینې اقدامات پیلو. هغه بهرنیان چې قانوني اسناد نه لري باید د پاکستان خاوره پرېږدي. کاکړ ویلي دي چې د دوی د ثبت شوو شمیرو پر بنسټ په دغه هیواد کې نږدې 1500 افغانان له قانوني اسنادو سره ژوند کوي. دا اقدامات چې د اقداماتو نوې لړۍ چې پیلېږي دا په داسې حال کې ده چې په روسیې کې د کراچۍ په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې ده. خو بل پلو د طالبانو حکومت د پاکستان د حکومت هغه ادعاوي چې په سرحد کې د روسیې شخړې پر سر رامنځته شوې دي ملامتي پر افغانستان اچولې وه دوی رد کړې دي. لکه چې په سرحد کې په تورخم کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پروسه هم ورسره تیزه شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوز د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تورن کړی و چې تورخم ته څیرمه یې په ناقانونه توګه ودانۍ جوړولې او په بې توپیره او لمسوونکي ډول یې ډزې پیل کړې وي. هغې یو ځل بیا ادعا وکړه چې افغانستان له خپلې خاورې ترهګرو ته اجازه ورکوي چې پر پاکستان بریدونه وکړي. د طالبانو حکومت له دې مخکې ویلي و چې سرحدي ځواکونه یې د تېرې چهارشنبې په ورځ خپل خاوره کې یو بخانه پوسټر غول شو پاکستاني ځواکونو پرې داسې وکړي. نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کول کله چې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې خړې پړې شي هغه افغانان چې په پاکستان کې میشتي پر دوی فشار راځي دا چې ولې لتونې یتدي او هغه افغانان چې لته میشتي لکم ډول ستونزې سره مخ کیږي سرویر پر دې چې د پاکستان حکومت له خوانې ول کیږي. نن په پروګرام کې په دې موضوع بحث کوو. په پروګرام کې را سره د پاکستان کې د افغان کډوالو د ادارې مشر تادین خان ترکی همدارنګه په پاکستان کې میشت بل افغان کډوال چې لکلونو هلته ژوند کوي ډاکټر نور محمد پامیر او همدارنګه په پاکستان کې میشت افغان کډواله مصطلفه کاکړ مزدلفه کاکړ او همدارنګه کچیرته وکولای شو هلته یو بل میشت افغان خبریال سره چې په وروستیو دوو کلونو کې هلته تللی وي میرویس خان ځازي سره به هم خبرې وکړو. تاسو ټول ستړي مشي بخیر راغلی اغلی کاکړ. په پیل کې تاسو ته راځم. تاسو راته وایي دغه وروستي ورځو کې لکه چې تورخم دروازه تړل شوې په پاکستان په ځنګل ډول په اسلام آباد کې افغان کډوال څه زغمي؟
سلامونه او نیکی هیله هیلرم تاسو ستاسو درنو اوریدونکو او ګران میلمانه شو اوسی ډیر زیات مننه. ستاسو سوال په جواب کې وایم د تور هم د دروازې بندې دل یا هم په کډوالۍ ژوند په خصوص د 2023 کال را په دې خدای په افغانستان باندې سوند تاثیر کړی دی د سمره منفي اغیزې درلودلې دي د هر هغه سنه دي چې مثلا په صرف بعض جملو کې خلاصه سي. د تور هم دروازه بندې دل په اوس مهال کې چې تورخم دروازه یو خدای دې چې یو صادراتي او وارداتي لار ده د دې طریقې څخه بعضي مواد چې مثلا د افغانستان سره زي پاکستان ته هم د پاکستان سره زي افغانستان ته لومړی به تاثیر چې کړی دی پر اقتصادي وضعیت باندې ډیر به تغیزه کړی دی چې د اقتصادي وضعیت نه یوازې د افغان مهاجرونو لپاره دی چې کوم چې په افغان پاکستان کې ژوند کوي یا هم دلته اوس مهاجر شوی دی دا نه یوازې هغه د پاره دی بلکې د ټول پاکستان مشت خلکو د پاره دی چې دا پر افغانانو به تاثیرات زکه ډیر اقتصادي زکه افغانان دلته د اقتصادي مشکلات سره مخ دي د وظیفو نشټون یا هم افغانان ته چې کوم دی راغلي دی بخصوص د 2023 کال په دې خاطر چې راغلي دی هغه ته وظیفې نه ورکول کیږي زکه د آی ډی کارت مشکلات یا هم نور څه مشکلات وي نو دا افغانانو په اقتصادي وضعیت باندې ډیر زیات بد تاثیر کړی دی. او د دې تر څنګ بل مشکلات چې دي سیاسي مشکلات دي. د تورخم دروازې تړل یا هم هغه شخړه چې د افغان یا هم پاکستان ترمنځ سره سره دا ډیر بد تاثیر په پاکستان کې میشتو افغانانو باندې کړی دی، ځکه چې موږ وینو چې په دا تیرو دوو درو ورځو را په دې خوا د افغانانو د نیولو پروسه بیرته د سر شروع شوې ده. افغانانو کورونو ته ځي تلاشي کیږي، په مختلفو نمونو باندې هغوی نیول کیږي، هغه کسان چې حتی هغوی په قانوني ډول یې هغوی هزار ازیت کیږي د پاکستان د پولیسانو د خوا څخه، هغه رشوت ورڅخه اخیستل کیږي او بیرته د رشوت په بدل کې یا هم بند کیږي یا هم بیرته خوشی کیږي. او هغه افغانان چې په ډیر سختي باندې ځان تر پاکستان را رسول دي، خپل د ژوند د ژغورلو لپاره یا هم د خپل کیسونو د پروسس لپاره دلته په غیر قانوني ډول راغلي دي، د پاسپورت نشتون یا هم د ویزې نشتون په صورت کې راغلي دي او دلته ژوند کوي. دا غوښ ژوند ته غواښونه ډیر زیات کړي دي. هغه افغانان حتی ځانن په از مشخلې او امکار سره داسې یو قضیه وسول چې دا غوښ کوټ راغلي واغې کوټ لاشوي وو او هغه د ویزې د نشتون په خاطر اوس په ولسی بي بندي سي وي د یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي، چې آیا هغه به بیرته ایلاسیا هم کا په بند کې پاتې یا هم شاید بیرته افغانستان ته وسول سي. په دې نیولو پروسه کې صرف نارینه نه شامل، هغه حقوقي یا هم هغه انساني حقوقونه ټول تر پښو لاندې سوي دي. په دې د نیول په پروسه کې کوچني ماشومان هم شامل دي، په دې کې ښځې هم شامل دي چې هغوی هم نیول کیږي، بند کیږي او د نامعلومه وخت لپاره هغوی په بند کې پاتې کیږي. نو دا ډیر زیات بد تاثیرات کړي دي پر افغانانو باندې، په سیاسي لحاظ باندې، په رواني لحاظ باندې، رواني ستونزو مشکلات سره مخ دي، په اقتصادي لحاظ باندې اقتصادي مشکلات سره مخ دي، په امنیتي لحاظ باندې بد تاثیر کړي دي. پاکستان هغوی د دې د پاره راغلي چې خپل د هیواد څخه چې دی وکولای شي په یو امن فضا کې از اقل هغه یو سو کلونو پر دې ژوند وکړي، لیکن بدبختانه پاکستان هم د دې د پاره یو امن هیواد نه دی.
مننه. کورودان کورودان اغلی ککړ تاسو به تر وګرځم ور بشو تادین خان ته تاسو هم ستړي مشه په خیر راغلی. په پیل کې راته ک تاسو په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو اغه ارقام وایي چې اوس مال په پاکستان کې څومره افغان کډوال ژوند کوي، او تاسو چې کوم شمیرې لري او کوم ستونزې نه خبر یاست، اوس مال په پاکستان کې افغان کډوال له کوم ستونزو سره مخامخ دي؟
زه تاجن خان ترکه یم. اول د ټول ازادي رادیو شکر گزار یم. زه 15 کال په افغانانو کې ګرځم، په ټول افغانانو کې ګرځم. یو هغه ماجر کاټ لرو چې هغه څوار لسلکه یې نسیار ورکړی دی، بیا اتنیم لکه نور پاکستان په 2018 کې وکړ او نیم لکه نور دی چې د دې شمېره ټوله تقریبا 150 لکو ته ورسېده. د افغانانو اول ستونزې دا دي ماجر کاټ ورسره ده، د پاکستان پلیس یې په بلوچستان کې شیوه کوي، ورور په کلاچی کې شیوه کوي، ورور تاته معلوم دی چې په پونډۍ کې شیوه کوي، په پېښور کې شیوه کوي، پر ماجر کاتی ور کړی د منی نه. دا خبره مال سپران وزیر سره شریک کړ، دا خبره مال چیپ کمشنر سره شریک کړ. چیپ کمشنر ما ته دا خبره کوي وای موږ پالیسی جوړو، نو مال پالیسی خدا د څو کال وروسته ته اوس دا پالیسی جوړوي چې موږ نشي په جیلو کې مچوي. تا ته معلوم دي چې په کلاچی کې 1500 زنانې وې، 300 ماشومان وو، 1200 نور ما خلق و مزدوران و چې هغه مریضان و نو په دې کې مزدوران و موشي دي. موږ ملک ډیر دبلې ده ان شاء الله، اوس په دې موږ ملک برته په ترقی کې وي ان شاء الله. دیبه افغانانو ته دغه ستړي ډیر دي چې موږ ربط تامت مصالح بلوچستان او پېښور ته راځو، بلوچستان او پونډي ته راځو، بلوچستان او پنجاب ته ځو، لاور ته ځو، دې په لار کې راته ولاوي ماجر کاټه. که ماجر کاټ خو تا را کړی دی ورور، دا د خط خو دې تا پر سوی دی خو ته د خط را کړی د خپل دغه نه مني، خپل افسر نه مني. نو موږ دلته سیپران وزیر ته دا لیټر ورکړی دی، وزیر داخلي ته مې ورکړی دی، و سینټ ته مې ورکړی دی، وزیرستان ته مې ورکړی دی، وای میسیار ته مې ورکړی دی، افغان سفیر ته مې ورکړی دی، د بلوچستان و گورنر ته مې ورکړی دی، د بلوچستان
وزیرستان دغه ټولو چارواکو ترکه صاحب د ټولو چارواکو جواب درته څه و کتا سره ته جواب وای چې دوی څه ویلي، دوی به د افغانانو ستونزو ته رسیدګي وکړي کنه؟
دا خبر خدای دې صاحب ټول او تمالی تر لیکلې ده، دی وزیر علام لیکلې دي، سیپران وکړلې دي، خو پلس یې نه مني، لیوی دې نه مني، ملیشیا یې نه مني.
څه وایي چې نه مني؟
نو ما ول دا ولې نه شي خدای وای چیپ کمشنر مې پوښتنه وکړه سیپران، هغه وای زه پالیسی جوړوم، اورور پالیسی دې ما ته فار جوړ ک ما ته ربط ته ما ترک چې زه یو مزوري وکم کچيري دې ما سړی په ټول وخت دې پاکستان په سیاست کې ملويس و دغه موږ دې پا نه کو موږ دې پاکستان شکریا او سم وایو بیا یوم وایو په ټول ملکو کې موږ په پاکستان کې ډیر خوشبینه یو او زما ډیر عزت کړی دې ماجر ډیر عزت کړی دې خپل پر دې جې اریان مش موږ پلس ته څو وای آی جی پس ته آی جی پلس ته ټول ته ما خبر کړی دی چې ته مهرباني وکړه پر دغه ځای باندې غور وکړه، دا افغانان دی راغلي دي، یو څلوېښت دوه څلوېښت کاله راغلي دي، دلته کړېدلي دي، یاري انقلابونه پر راځي، یاري خلق پر راغی، بیا پرچم پر راغی، بیا طالبان پر راغلی، بیا د حامد کرزي صاحب د اشرف غني دا لمبو ویلي دي، دا لوامه راځي، دلته راغلي دي. نو ته مهرباني وکړئ که چیرې زما هر سړی د پاکستان په هر سیاست کې لاسوانه کړې ده، هغه به موږ ته پاکستان راولي، موږ به په ټولو ډبو موږ اوسم له پاکستان خوش یو، له طالبان هم خو بالکل شکریا ادا کوم چې باید روانم اوس کابل کبیر ته داخل په داتیانو کې دا خبره کوم چې دا خلک دی راوغړی په لحاظ خدای دا خلک در ته راتختی دی لیدي را دي چې افغانستان ته داخله افغانستان دی جوړ کی
مدنه کور ودان تر کې سپ تاسو به سره ګرځم را سره پاتې شي په پاکستان کې مش بل افغان کډواله او هلته د یو تعلیمي او اکاډمي مرکز مشر پامیر صاحب هم را سره مل شوې دی. پامیر صاحب تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلي، کته سره ته وای د افغان کډوالو ستونزې تر کې صاحب هم یاد کړې او سره مخ کې أغلې ککړ هم ورته اشاره وکړه چې په ټوله کې افغانان هلته لته ډول ستونزې سره مخ دي. یو بل مشکل چې پات کېږي د افغانان چې پتیر دو کلونو کې پاکستان ته تللی دی، یاله دی وړاندې پتیر جنگونو کې پاکستان ته ورغلی وو، د دوی د زده کړو مسله ده. تاسو چې دغه اکاډمیک مرکز دلته لري، څومره افغانان در سره زده کړه باندې بوختي، خزینه او نارینه پکې څومره دي؟ که په دې اړه ته وایسه او همدارنګه هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري، تاسو ورته دلته ثبت نام اجازه ورکوي که نه؟
سلامونه ټولو اوریدونکو ته او تاسو ته. د تعلیم په مخه باندې دلته مشکلات لږ افغانان ته ډیر زیات دي. دلته دوه قسم افغانان دي، یو افغانان دي کوم چې په خوار اغلی دي او دلته ماجر کارډونه پیوار او ایسی کارډونه لري دغه دي، یو هغه افغانان دي چې په پاسپورت په ویزه باندې او یا همداسې غیر قانوني راغلي دي. نو د دې دواړو ته مشکلات تقریبا یو قسم دي. په ټیټ سمفونو کې مکتبونو کې په دې شین کو ځخیر افغانان قبول شي پاکستانی مکاتبو کې یا په دغه کې په شخصي مکتبونو کې داخلي وکي، خو به چې کله دی د کالج او یونیورسيټي لیول ته لاړ شي نو دلته کې به دی د سخت ستونزو سره مخامخ کیږي. ځکه یو اقتصادي مشکلات دي، دویم د اصولو د کم چې پاکستان حکومت په تعلیم په برخه کې کوم اصول دي، لکه په هر یو کالج یا په هر یو سکول کې هغه ته دا صرف یو افغان ته په یو فیلډ کې اجازه وي. کم نه کم چې دلته په زرګونو باندې هر کال د څلور پنځه زره زیات محصلین فارغیږي دولسم سنف نه، خو بیا هلته صرف په پېښور کې مثلا که زه ویم په ټول پېښور کې کم نه کم د سل یو نیم سل پاکستانی مکاتب به وي. نو دې کې چې په هر مکتب کې صرف یو شاګرد داخل شو، نو سل یو نیم سل شاګردان داخل شو، دا بقایا شاګردان چې کم دي دا د تعلیم نه پاتې شي. نو دې نه بیا جګ تعلیم حاصلول دا ته نه پاتې وي او دې نه شي کولی. همدارنګ به د انجینو ته ډیر مشکلات دي.
پامیر صاحب، زیاتره افغان کورنۍ چې اوس د طالبانو له واکمنۍ تختی پاکستان ته ځي یا ایران ته ځي، دوی په دې تمه دغه هیواد پرېږدي چې وکولای شي په پاکستان کې یا ایران کې د دوی لورګانې تعلیم وکړي، که تاسو دغه برخه مو واضح کړئ.
دغه کم چې دغه نوی افغانان راغلی دلته دې ته خو په کچرته تعلیمونه اول خو دې ته د پاسپورت او د ویزې او دغه مشکلات وي، ځکه دوه میاشتو ویزې یا درې میاشتو ازر ختم شي، هغې نه پس به دلته مکاتبو کې داخله یا په کور اوسېدو مشکلات وي ورته، انوسي چې دلته هر کور دوه میاشتې درې میاشتې پس پرې باندې رینیو کوي. دې مکاتبو کې خیر اسانه ده، مکاتبو کې داخله کولای شي، خو که چېرته دې زیات انجیک اعلی تعلیم حاصلوي، مطلب کالج یا یونیورسټي ته، نو هلته خو به دې ته ډېر زیات مشکلات دي. دې نشي کولای چې مطلب کالج ته یا یونیورسټي ته دې اپلای وکړي، ځکه هلته تینا پاسپورټ او ویزا لیګل ویزا دا شي نه غواړي او هغه دې سره موجود نه وي. بل دوه میاشتې پس درې میاشتې پس دې ویزا ایکسپایر شي وي، هلته چې لاړ شي هغې ولا اډمیشن په دې باندې نه ورکوي. نو دغه غټ مشکل ورته دغه هم دی چې مطلب د دې ویزا او پاس سپورت او دغه مسئله دا واز دي ته نه دا هغه افغانان ته هم دي چې کوم دلته الریډي د پخوانه دا د داتا یو نه سو اتا یو نه روسانو د تجاوز نه دی په لور راغی، دا غي ته هم مشکل دي. ان دلته ريجستر مهاجرین دي، پی او ار کارډون لري، اي سي کارډون لري، نادر ورکړي، پاکستان حکومت ورکړي دي، یونیسار ورکړي، خو هغه باوجود هم الته په یونیورسيټي کې به تیر نه دان نه قبلې دینه به دغه غواړي پاسپورت غواړي. نو پاسپورت خو بیا ډېر افغانان دلته چې کوم میشت دي او پخوا راغلي هغې سره ډېرو سره پاسپورټونه نشته، دغه مشکل وو چې دین دونه اعلی تعلیم پاتې کېږي او دین شي حاصلولې. نو سپیشلی بیا نجونې چې کمی دي هغه بس کور کې به کښېني او د دولسم پورې په افغاني مکاتبو کې سبقونه ووي هم یو څه فیصده او هغې نه پس بیا تینه تعلیمونه پاتې شي.
مننه کور ودان، تاسو پامیر صاحب بیرته راوګرځم. په پاکستان کې د افغان کډوالو چې هلته په دې وروستیو کې ورغلي دي، هله دې وړاندې میشت وه، دوی یوازیني افغانان نه دي چې په دغه هیواد کې د افغانستان په ګاونډ کې له ستونزو سره مخامخ دي، بلکې په زرهاوو ځوانان ایران ته، همدارنګه د ایران لارې ترکیې ته او د ترکیې نه هڅه کوي چې یونان او نور اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. موږ په ترکیه کې هم د افغان کډوالو ستونزو ته یو سر ورښکاره کوو. سره وحید الله امین هم په خبرونه کې ده. امین صاحب، تاسو ستړي مو شي، بخیر راغلی. تاسو راته وایي په پاکستان کې خو د افغان کډوالو ستونزې مو واورېدلې، ترکیه کې که د افغان کډوالو ستونزې راته وایي، هغوی چې قانوني اسناد لري، هغوی چې نه لري، دوی څه ډول وضعیت کې دي؟
سلامونه تاسو ته اغلی او ملمنو ته او اوریدونکو ته، ډیره مننه چې وخت مراکه. بالکل، د پاکستان، ایران او ترکیه په ترکیه کې د مهاجرو ستونزې، خصوصا هغه ځوانان او هغه کورنۍ چې اسناد نه لري، ستونزې ورځ تر بلې ډیریږي. زه به راشم هغه کمې ستونزې چې اوس ډیرې جدي دي. یو دغه سرحدونو کې چې کوم سرحد باندې د ایران او ترکیه په سرحد باندې دغه څو ورځو کې او دغه څو میاشتو کې دغه ویشتل دي او دغه مهاجر او ځوانان ویشتل کیږي، وهل کیږي او ډیر غیر اخلاقی او غیر انساني چلند سره مخ کیږي، په دې به وغږیږم. او دغه نو وروسته دغه کم جبري ریپورت چې دغه وس مخ کې به په تیاره کې افغانستان ته وړل، وس د ایران پولیسو ته سپاري او غیر به په کمپونو کې ساتي میاشتو باندې، به وروسته د افغانستان اسلامي امارت حواله کوي. دغه نو وروسته دلته په کمپونو کې چې کم ځوانان دي، کم د تیر جمهوریت کارمندان دي، نظامیان دي، هغه په کمپونو کې په زرګونو شمیر باندې دلته بندیان دي، به برخلیک دي، ان تر دې چې د ټلیفون اجازه نه ورکوي، ورته د پیواز او د وکیل اجازه ورته نه ورکوي. دغه ډېرې مهمې ستونزې دي او ډېرې جدي ستونزې دي چې باید چارواکي او مسؤلین چې کوم په دې د مهاجرت په بخش کې کار کوي او وظیفه لري، دې باید ورته توجه وکړي.
امین صاحب، تاسو د ستونزې هلته په ترکیه کې سفارت سره یا د چلته زیاتره پخواني چارواکي د تیر حکومت اوسېږي، هغوی سره نه دي شریکې کړي، هغوی د دغه ستونزو نه دي خبر؟
بالکل، د ستونزو څخه خو ټول خلک خبر دي، چارواکي هم خبر دي او هغه کوم افغانان چې دلته اوسېږي، تاسو یادونه وکړه، هغوی خبر دي خو هغوی د صلاحیت نه لري، هغوی نشي کولای چې د اسلامي نظام په کارونو کې یا په چارو کې لاسوهنه وکړي، یا مثلا هغه ته مشوره ورکړي، یا د هغه تر څنګ نږدې ورشي. دلته سفارت یو د حجرې مثال لري. دلته کوم داسې کوم کار موږ تر اوسه نه دی لیدلی د افغانانو په ستونزو باندې، یا کوم مشوره یا کوم اقدام داسې کوم چې موږ تر اوسه دغه دوه کالو کې تقریبا یو کال کېږي چې دغه سفارت ورته سپارل شوی دی، نه دی لیدلی. د دې د ستونزو حل په هغه وخت کې کېږي چې وزارت خارجه اقدام وکړي، د ترکیه د چارواکو سره لیدنې وشي او هغې سره دا ستونزې شریکې شي. یوازې افغانان دي چې دغسې ستونزو سره مخ دي، دلته نور کډوال هم ژوند کوي،
چې هیڅ دا ډول سنز نشته د غوډ سفارت د غوډ پولنې دلته ټول هغه تر ټولو وړي سنز ته هم رسیدګي کوي. خو متاسفانه دلته په ترکیه کې د افغان ځوانانو هغه کم چې غیر قانوني دي او هغه کم چې قانوني هم دي د غوډ سنز ته لاسرسي نشته.
امین صاحب کدام راته وایي سربیره پر دې چې دومره سنز د ایران او ترکیه په سرحد کې دی او افغانان یې ځخمي پسنګړي ډول ځوانانو ډېر ډالر انتخابوي چې روپۍ هیوادونو ته ځان ورسوي. د دې ټول ستونزو سره سره بیا هم افغان ځوانان در روان دي په دې لارو تیریږي؟
بله بله، افغانان ځوانان خصوصا هغه کم ځوانان چې انرژي لري او هغه ځوانان چې په تیر نظام کې کار کړی هغه دوال ځان ته د خطر احساس کوي. بل مهمه د اقتصادي وجنه د ځوانان جینی راځي چې په وطن کې کار نشته، د کار زمينه نه ده برابر، اول ته یو بے برخلیک حالات ده. که څه هم تاسو به فکر وکړئ چې زلته په ترکیه کې مخونه زلته ملګری دوستان خپلوان لرم، ارتباط لرم او د سوشل میډیا څخه تعقیبو خپل د وطن حالات پویګو په دې باندې چلته سه حالات روان دي. نو دغه د اقتصادي ستونزې او امنیتي ستونزې او سیاسي ستونزې د وجه نه زیاتره د مجبوریت نه دغه ځوانان هڅه کوي چې ځان روپیه وادونه ته یا ترکیه ته ځان حداقل راورسي په قاچاقي لارو باندې. ځکه هلته د پاسپورت ستونزې شته، د ویزي خو امکانات ډیر کم دي، یعنی په 100% کې نه 90% امکانات نشته چې ویزه ترلاسه کړي. هغه کتر لاسه کوي په ډیرو پیسو باندې او د ډیرو پیسو وسنه لري دغه خلک. نو
مدنه کور ودان تاسو ته بیرته راوګرځم. امین صاحب بیرته باور شم غلی ککړ ته غلی ککړ ک تاسو زما غک لري ک تاسو په دې اړه ته وایست غلی امین دې ته اشاره وکړه چې په ترکیه او ایران کې افغانانو سره د دغه هیوادونو د خلکو برخورد یا په ټوله کې د پولیسو برخورد خبر خورد نه ده. په پاکستان کې کدام خلکو برخورد پاره ته وایست پولیس سربیره پر دې چې افغانان یې زندانونو ته لګي هغه قانوني اسناد لري یا نه لري، دا مخلګو برخورد افغانانو سره څنګه ده؟
ډېر زیات مننه. دا عام د پاکستان د سیاست یا هم د پالیسي پر اساس د پولیسو یا هم د چارواکو د خوا چې دي کم امر کیږي یا هم کم سپارښتنه ورته کیږي هغه دوی سرته رسوي پر افغانانو باندې که زور زیاتی وي یا هم اضرار زیات وي. دا خو په هر صورت خو د عامو خلکو لخوا په پاکستان کې اوس وایمه چې تر لکاو زیات افغان کډوال راغلي دي، بخصوص د 2018 کال وروسته. هغه په خوا چې په پاکستان کې افغان کډوال پراته وي هم ژوند کوي، هغوی د ډیر سخت ستونزو مشکلات سره لاس او ګریوان او ځکه چې هغوی د سرویشت کولونو را په دې خوا په پاکستان کې ژوند کوي، هغوی شناخته کارت لري او هغه حقوق چې یو پاکستانی وګړي ټول کول سوي دي، هغوی دغه څخه برخوردار دي چې دا د پاکستان د دولت څخه په یو ډول منندوی ده. خو که چیرې راسم دا اوس مهال افغانانو ته په پاکستان د عامو خلکو وضعیت دې سره که په ام منفي اړخ لري ام مثبت اړخ لري. منفي اړخ دا دي کله چې افغانان دلته راسي، کله چې هغوی مثلا غواړي ځان ته کور ونیسي، په یو کور کې ژوند وکړي. موږ ولیدل چې افغانان په ډیرو سختو ګرمۍ کې در ډیرو خیمو لاندې ژوند کوي. هغه افغانان چې دلته راغلي دي هغوی غواړي چې کور ونیسي، بدبختانه کله چې دوی غواړي چې د کور د پرانما ته ولاړ شي، پرانما کې تر ډیره پورې دا عامو خلکو د خوا دي ته ویل کېږي چې موږ افغانان ته کور نه ورکوو. چې متاسفانه د دې څخه زه هم یو ډېر ترخه خاطره لرم چې کله موږ په وایلو کې راغلي وو کور مو په ډېر سختي باندې پیدا کړ چې دی ول موږ افغانانو ته، ځکه چې دی هيا هم ویزه ولري دی آی ډی کارت نه لري، موږ دې ته کور نه سور کولای. بل د وظیفې په ارسه کې کله چې غواړي یو افغان یو عادي مارکیټ کې اته د وظیفې د لپاره اپلای وکړي، کله چې غواړي هغه ته په هغه تجربه کاری بم لري، په هغه کار کې غواړي چې هلته ځان د لپاره یو مصروفیت پیدا کړي او دغه طریقه وکولای خپل د کورنۍ د لپاره نفقه د هغه عام وګړو د لوري د دې هم یا د فالسي پر اساس یا هم د غیر فالسي پر اساس یا هم اوګدوي پر اساس دې ته وظیفه نه ورکول کیږي. او دې ته
اخلي کړ په بخښنه سره دلته یو بل پښتنه مې ذهن ته راغله د چې افغانان لته په ټوله کې نشي کولای کار وکړي. په دې بروسته تدین خان هم پښتنه وکړو، خو تاسو چې د مېرمنې په توګه لته ژوند کوي او وظیفه تاسو ته نه درکول کیږي یا ستونزمنه ده چلته وادي وظیفه هم واخلي، دا افغانان چې بیا لته په زرهاو کسان لته وسیږي دوی خپل مصارف لکه مکی
پر افغانانو باندې همدغه اقتصادي ستونزې مشکلات ډېر زیات تاثیر کړی دي چې موږ په دغه اواخرو کې یعنی ولیدله چې ډېر افغانانو د اقتصادي ستونزو له امله یا هم د کیسونو د پروسس د اوږدوالي له امله د اوږد انتظار له امله ځان وژنه وکړله. مریم سادات یوازینی کس نه و د دې تر څنګ د ذکریا په نوم یو افغان ځوان ځان وژنه وکړه، یا هم دلته نور افغانانو ځان وژنه وکړه. ډېری افغانان بېرته دې ته اړ شول چې بېرته خپل هېواد ته ستانه شي. هغه افغانان چې دلته ژوند کوي د اقتصادي مشکلاتو سره هم د وظیفې د نشتون سره صرف هغه کسان کولای شي چې ژوند وکړي چې هغوی عاید ولري، هغه عاید یا مثلا د بهرني هېوادونو څخه د دې سره د خپلوانو دوستانو مرسته وسي، یا هم د افغانستان کې د یو سرمایه د اقل ولري چې په هغه کار روان یا هغه بېرته دې ته راواسته ول چې دلته دوی وکولای شي په هغه باندې خپل شپه ورځ تېره کړي. هغه کسان چې مثلا عاید ونه لري او دلته وظیفه هم ونه لري، هغوی دپاره دلته ژوند کول ډېر زیات ستونزمن شوی دی. حتی چې دغه د خودکشي پېښه چې ما یادوري وکړله چې دا یې ژوندي مثالونه وه.
لنډ قدم راته وایي دا چې د پاکستان د پولیسو د نیولو هره ورځ خبرونه وي، راپورونه وي، حتما تاسو په رسنۍ تعقیبوي، څومره په ویره کې ژوند کوي؟
د پاکستان د نیولو یا هم د پاکستان د پولیسو د نیول کېدل یا کورو ته تلل د دې تلاشي کېدل د تبان د ویر څخه خالي نه دی. یعنی ډېر زیات افغانان په ویر کې ژوند کوي، حتی دومره په ویر کې ژوند کوي چې دی وایي چې موږ مثلا د کور څخه کله باندې ووزو داسې نه چې پښتانه خسته زموږ حوال در دي پر ورسیږي او دی راسي زموږ تر ځای پر یعنی موږ ونیول سي. یعنی په پاکستان کې افغانان داسې ژوند کوي لکه یو ډول زندان کې چې دوی ژوند کوي، او د دې زندان څخه د وټولو د پاره دی هم غونډه تر سو بیره ولر چې مثلا اوس که زه وغواړم چې د دې څخه وتښتېږم داسې نه چې یو پولیس راسي ما ونیسي او بیرته زه د شکنجې او ازار ازیت بایسم. دا یې په رواني لحاظ باندې ډېر زیات بد تاثیرات کړی دي، بخصوص د غوی د پاره چې غوی په غیر قانوني ډول په پاکستان کې دي. زما نه دا چې مثلا د ملګرو ملتونو د خوایې هم د بشري نړیوالو ادارې د خوا چې مثلا په اوکراین کې چې کومې پیښې یا ناورین ته دی ګوته نیسي، ولې په پاکستان او ایران ته دی ګوته نیسي؟ پاکستان، ایران یا هم ترکیه دا یوازنیغه هیوادونه دي چې هلته افغانان تر لکاو ډیر زیات ژوند کوي او هلته دي تللې دي. لیکن متاسفانه په دغه درې سره هیوادونو کې افغانان د ډیرو سختو ستونزو مشکلات سره لاس او
مننه مدنه کور ودان غلی کاکر تاسو به بیرته را شما تدین خان که تاسو را ته وای لیک مخ کی موګه په پاکستان کې تایر خان سره چې د مشال اډیو خبريال د خبرې مو وکړي او دوی یادونه وکړه چې په دغه مسایل باندې شالته کنور اړخونه پریک دوی واز یغه بشري مسایل ونی سوزیا تر افغانان په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ را ورسته لیری د دې نه چونه وجل شي یا بل څه مسله ورته پیښنه شي پاکستان ته تللی او حالت می شوی دی. هغه بشری اړخ دی که ګورو باید یونیسیار دوی سره مرسته وکړي، دوی ته یو ډول خط ورکړي او دوی باید په پاکستان کې ورته اجازه ورکړي شي چې پات شي. تاسو دغه موضوع کله د یونیسیار سره مطرح کړی دا غوی جواب درته څو اولی په دغه برخه کې دوی اقدام نه کوي چې د پاکستان حکومت هغه کسان چې قانوني اسناد لري یا کنه لري دوی نیسي؟
خود دلته درې قسمه قسم دی، یو ما تا ته وختي ویل انیشار سره دستر دی، یو په 2014 کې مرکو هغه اتنیم لکه هغه رجستر دی، اوس او نیم لکه ماجر کاته موږ ټوکن ورکړي دي، انیشار ټوکن ورکړي دي له خلکو سره ستا ماجر کاتونه چا ته رسیدلي دي چا ته نه دي رسیدلي دغه ماجر دي. اوس داسې تا ته معلوم ده په پا پاکستان ته زموږ کسان بیخي ډېر څه لکم اضافه شوي دي. دا کسان دلته راځي دلته ورور په پلس ورته ولاړ وي، پښتنې جینې که هغه هغه ته لوامه راغلی وي، او طالبان بالکل سفیر سره ما ولیدل نن مهاجرو رئیس سره مې لغو یا هلته مې تلفون وکړو چې موږ هېڅ بد نه له پارتبانه سره کوو، نه له تاجک سره کوو، نه له ازبک سره کوو، نه له ترکمن سره کوو، نه په چین له پښتانه سره کوو، خو صرف دوی لوامه دلته راغلي دي. موږ دا کوشش ورسره کړی د انیسیار ټوکن ورکړی د مهاجر کارت یې نه ده ورکړی. په دغه ویره کې دی بیا دا خلک اوس نوی دینی اردو زده د نشي زده خامخای څه بیریږي په کوټه کې کسان ونیول یو ارمی یو لس نه پر خلاص کو، بیا می شپاله نه پر خلاص کو، اوس می ول ساتلس کاڅ خلاص کو. دا زه اوس په اسلام آباد کې هم دلته راغلم له سپران وزیر سره هم ګلم لا افغان ته پر نو لکه مشنر سره هم نه شورور هم ته قیامت یو قید حالتم جګړه روانه ده، دلته هم جګړه روان دوم تا د پختنه وکولې چې موږ دلته متعلمین درې لکه شاګردانو زنانه او مردانه لرو، څلور زره معلمین لرو، 1400 دیال سو معلمینو ته تنخواه انیسیار ورکوي او وی سو معلمینو ته تنخواه موږ ورکوو موږ دا خپل کوشش کوو چې پښتو فارسی عربي انګلیس ووایو زبان زکو او دلته افغانستان کتابونه راځي دلته د پاکستان حکومت هغه د افغانستان کتابونه نه پریږدي بیا دا موږ شخصي شروع کړي دي دا مکتبونه له یو زنانې ما پوښتنه وکړه دلې په دغو کې د په اسلام آباد کې د 3500 تنخواه یې ده په کوټه کې مې پوښتنه وکړه د یو معلمې تنخواه 3500 وي د یو معلم تنخواه 4500 وي کتاب یې نه وي کتابچه یې نه وي د مقام کرایه نه وي بجلی نه وي ګیس نه وي شی نه وي نو افغانیان باید موږ ټولې دنیا و پاکستان ته احتیاج کوو و طالبانو ورونو ته موږ حکومت ته احتیاج کوو و دنیا ته احتیاج کوو تاسې خو نور کم په ډبرو ولوئ کم په غیس ولو کم په وسلو ولو په چیم تعلیم خو د موږ آینده ښه خرابه سو د تلويخ کاله د موږ آینده د دینان د ماشومان نه خرابوي چې ماشومان یو مکتب وایي ماشومان یو پارکیز دکی یو انګریزي دکی اردو دکی پارکیز دکی عربي دکی چې افغانیان پوسی افغانیان جنگ خلک دی روان ده ټول دنیا ته معلوم دی چې دی تعلیم نه د کړی کې تعلیم وکړي یو سړی هغه تر یو مزله پورې ځان رسوي نو موږ د پاکستان په دې کې شکرګزار یو ازادي شي په ټول ملک کې چې په پاکستان کې ماجرو ته ازادي ورکړل شوی ده دلته خیزوینم خیبر پختونخوا ته ځم او اسلام آباد ته ځم او
کلاسیک په دې راته لاندو وایي اوس مهال چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کې سیاسي اړیکې یو څه ترنګلې شي لکه تر خم دروازه بند ده او هلته دواړه خواوته هم سربیره پر دې چې مهاجر بن پاتې دي د دوی هغه تجارتي مالونه بن پاتې دي او په دواړو هیوادونو کې قیمتي هم شوې ده د سیاسي اړیکو خړتیا اولی هلته چې بیا افغانان میشت وی دوی به یې پریکړي تاسې په دې اړه خبري ورسره کړې دي چې کچوري د بشریت موضوع او سیاسي مسایل سره بیل شي دا بخنوي
نه ګوره یو خو خورې سیاست دا یو شی د یو ستړي او ستوندي والزلي او سوچونه او فکرونه ناشته ولاړې دا پلس سیاست سره اړه نه لري اوس تجارت له سیاست سره اړه لري مثال ماجر شراجي وراجي دا له سیاست سره اړه لري
پښتنم دا ته دین صاحب کله چې د پاکستان او طالبانو اړیکې او څخړې پړې کیږي هلته افغانانو باندې فشار راځي اوس ترخم دروازه بنده ده د دوی خپلې تجارتي او سیاسي اړیکې خړې پړې دي خو افغانان نیول کیږي په 13 ساعتونو کې اوس 50 کسان په کراچۍ کې نیول شوې دي سما پښتنه دا چې په دغه حالت کې چې دغه دواړه حکومتونه یې ستونزې سره را مخته کیږي فشار په افغانانو راځي تاسو ولې پاکستان حکومت ته دا یادونه نه کوي چې چیرې ستاسو د طالبانو حکومت سره ستونزې راځي فشار په افغانانو مراولي
نو به خور دا موږ ته معلوم ده چې د موږ سوزي ورسي دي په هر وخت کې بیا دوی بندې اچوي د پاکستان حکومت یا د تورخم پر لارې باندې یا د چمن پر لارې باندې یا د بادني پر لارې یا پر نورو غلام خان بندرو په دغه باندې باندې کچيري دومره پاکستان باندې اچوي د پاکستان او کالدار څونه ولاړه شاته نو موږ په دې نه یو خاص کې پاکستان کالدار شاته ولاړه سی خو موږ کې پراتی په پاکستان کې پراتی نو دا بشدا تجارت څومره اضافه چې لکه تاسو مخکې مهرباني وکړاله سیاست بهر چې دی کله طالب سره کوي کبد دا یو شی ده یو د موږ ستړي وستونځ دي سیدي دا به شي
بالکل ام دغه پختنه زما هم د چې تاسو ورته کلم د پاکستان چارواکو ته د یادونه کړې ده چې دغه د افغانانو شالته میشتي دا موضوع د سیاست سره مګړوي
و دا خو خوره ګور د موږ د ربطو تامته ماجرکات را کړې ده منی نه پر بارډر منی نه پر لارې منی نه په کڅکی منی نه په کلی کې منی نه په دښته کې منی نه په ماجد کې منی نه په مارکیټ کې منی نه په ماجد کې منی چې شي خوره تر کړې ده ته پالي شي خپل جوړ ک کله موږ له تاسو سره بد کول ک څوک چې موږ سیاسي سړی دی له تاسو سره بد کوي دغه بد ورته وای او کته سیاسي اړیک سره کوي موږ ته بارډر بندوي زنان بندوي ماشوم بندوي سپینرې بندوي لا بندوي خان بندوي فکر بندوي داشي بندوي نو موږ په دې ځای باندې شلرو بر دواړه تاسو معلوم ده افغان د پښتانه شکر د مسلمان دواړو ملکو ته موږ په دواړو ملکو ناراضه کیو چې الله دې دواړو ملکو ته انتفاق ورکړي الله دې دغه د موږ ستړي او ستونزې ختمې کړي. زه 15 کاله مې د اوسپینې څپلۍ پښو کړې دي، چې د اوسپینې څپلۍ مې پښو دي اوس پهنو یا به د اوسپینې څپلۍ ورکېږي یا به زه مرم.
مننه کور مدام تدین صاحب، تاسې ته بېرته راګرځم. پامیر صاحب تاسې ته راځم، تاسې حمل څه کلونه کېږي چې دغه په تعلیمي مرکز له لارې افغانانو ته خدمات وړاندې کوي؟ هغه افغانان چې نوې درغلي دي، دوی ته تاسې په کومه برخه کې مرسته کوي؟ یا که څوک غواړي د خپل مخ کې تاسې غزینې شرایط یاد کړل، که څه ستونزې دي خو بیا هم د افغانان چې هلته دي دوی څنګه کولای شي کولادونې له تعلیمه پاتې وي؟ ستاسې د مرکز ته څنګه درتلی شي؟ سبت نام څنګه ده؟ چیرته یاستی؟ په دې اړه کله ووایاست؟
زمونږ همیشه لپاره څومره افغانان چې دا اوس راغلي دي یا مخکېنی دي، زمونږ دا ورته ویلي چې مونږ څه قسمه کولی شو د خپل افغانانو وروڼو سره، څه قسمه او خویندو سره څه قسمه کومک کولی شو په تعلیمي لحاظ، چې هغې دلته څه مشکلات دي. نو هغې بار بار مونږ خپل نمبر دا ورته ورکړي چې تاسو مونږ سره رابطې کوئ، تاسو له مونږ هدایت درکوو، له رهنمایي درته کوو چې تاسو څنګه کولی شي په مکاتبو کې، په شخصي مکاتبو کې، حکومتي مکاتبو کې، پوهنتونونو کې او همداسې په کالجونو کې داخلې وکړي. نو مونږ دې لپاره ډېر څه کړي دي او کوي، او اوس هم زه دا وایم که زما څوک آواز اوري نو کولی شي پامیر انسټیټیوټ بورډ کې ناصر باغ روډ باندې دي، او څه مشکلات تعلیمي لحاظ باندې وي نو مونږ دلته حاضر یو چې دې سره هر قسمه رهنمایي وکړو. دویمه دا چې دغه نوي کوم مهاجرین چې راغلي یا زاړه چې کوم دلته پخواني مهاجرین پاتې دي، هغې دپاره مونږ دوه قسمه دغه شروع کړي دي. لکه دا اوس مونږ یو بیچ، یو ګروپ د افغانانو فارغ کړ، د 600 افغانانو چې هغې کې نارینه او زنانه دواړه شاملې وي، چې هغې ته مونږ دا کوم هنر دی لکه کمپیوټر، ډیجیټل سکل، آنلاین بزنس او همداسې ټیلرنګ، بیوټیشن، آرټ اینڈ کرافټ، پارلر، دا خیاطي، دا شینه د زنانه او لپاره مونږ دغه شروع کړل، او د نارینه لپاره هم کمپیوټر سکل دغه شروع کړل. دا
په دې کې څومره فیس تاسو اخلي یا د کوم سازمان په مرسته باندې خدمات وړاندې کوي؟
زمونږ دوه قسمه دغه دي کورسز دي. یو هغه چې هغه په فیسز باندې دي او مونږ فیسونه اخلو، خو ډېر نهایت مکم اخلو. یو زمونږ داسې چې هغه مونږ د دې ځینو خلکو په کومک باندې کوو چې هغه فری دي. لکه اوس دا ما ذکر وکړو، 600 شاګردان مونږ فارغ کړل، دا اوس تقریبا دا 13 میاشت، چې هغې کې 300-300 انجونې وي، 200 هلکان وو، چې هغې دو فری د انجونو لپاره، زنانو لپاره خیاطي وه، دا پارلرو او کمپیوټر وو، دا همداسې د هلکانو لپاره کوم چې د کمپیوټر سکل وو، آنلاین بزنس وو، او داسې نور لکه الیکټریشن او سی سی ټی وی کیمرا ټریننګ، د دې لپاره چې موږ د دې جوګه کو چې دې د خپل ګټه شروع کړي او د خپل کور نه، د خپل کار نه. ځکه دلته په پاکستان کې حکومتي وظیفې یا په غټو ادارو کې وظیفې افغانانو ته دا ورکول لږ ډېر مشکل، بالکل ناشونی دي، نم پیدا کیږي ورته، نه ورکوي ورته. نو دې وجې نه مونږ کوشش دا کوو چې دې ته مونږ دومره تیار کړو چې دې د خپل لاس باندې، یو هنر باندې، دې ځان ته دا ګټه شروع کړي او دا روزانه مشکلات او دغه حل کړي.
پامیر صاحب، کلونه کېږي د تیرې جګړې را په دېخوا، دغه 40 کاله چې جمهوریت وو او دا اوس چې بیا طالبان واکمن دي، زیاتره افغانان په پاکستان کې ژوند کوي او له دې وړاندې هم کړی دی. دغه افغانان چې هلته درسونه ویلي دي، تاسو یادونه وکړه چې په اسانه دوی ته دندې نه پیدا کېږي او یا نه ورکول کېږي، د دوی نه هیڅوک نه دی بریالی شوی چې وکولای شي په پاکستان کې یا حداقل په پېښور کې یو حکومتي بس ته لاړ شي یا هلته کار وکړي دی. افغان په صفت
حکومتي وظیفه خو بالکل سل په سلو کې ناممکنه ده، او بالکل امکان نه لري چې حکومتي وظیفه دی وکړي. خو کوم چې په پرایویټ شخصي مکتبونه دي لکه په پوهنتونونو کې یا په کالجونو کې، هم داسې به کوي چې داسې چېرته په خپل تعلق باندې وظیفه اغوستې وي، هغه به یې اغوستې وي، کنې د حکومت طرف نه یا هغه ادارې چې حکومت سره رجسټر دي او هغې خپل اسناد لیکي حکومت ته ټول د سټاف او د خپل پرسونل، نو هغې کې هم ناممکنه ده. دلته صرف او صرف افغانان کولی شي چې کوم شخصي خپل کارونه وي، یا خپل مکاتب وي، یا خپل کورسونه وي، خپل دکاندارانو یو داسې نوې پدې کې وظیفه والی په حکومتي یا په پرایویټ سېکټر کې چې هغه مطلب لکه ډیولپ سېکټر وي پاره کې ممکنه او نه ورکی ورته
او په ټوله کې دا افغانان چې اوس په پاکستان کې میشتي هغه چې لبخانه دی او دا اوس چې درغلي دي دوی بیا په کوم برخو کې کار کوي
دی په مختلفو کې کوي دلته دوه درې قسمه خلک دي یو هغه چې بې تعلیم دي یو هغه چې تعلیم یافته دي یو هغه چې هغه دو بزنس کوي کاروبارونه کوي کوم چې بې تعلیم دي هغه خو هم د روزانه ډیډي او د غشینه کوي او ځانته یو سرزق پیدا کوي کوم چې تعلیم یافته دي هغه اکثر به د تعلیمي ساحو کې په پرایویټ پاکستانی هغه مکتبونو کې هغه کورسونو کې هغه انسټیټیوټو کې هغه لو لیول دي مطلب د کوم چې د کالج نه کم دي کاتب دي هغه په شخصي تعلقاتو باندې ځان نوې وظیفې تعلیم یافته خلکو پیدا کړی او یو هغه چې بزنس کې هغه انټرنیشنل لیول باندې هغه ته خو بیا مسلې صدا څخه خاص نشته کوي هغه حکومت سره ټیک سودا شي نه کوي خو زیات کم چې اوسط او لو لیول افغانان دي نو هغه ته په ډیر زیات مشکلات دي
مدنه کور ودان پامیر ست تاسو به تر اگر زه مخکل دین شه د ترکیه او ایران ستونزه ته ورستنه شو په پاکستان کې به پاتې شو هلته افغان خبريال میرویس خان زازه هم رسره مل شوی دی زازه سپتا سیم ستړي مشي په خیر راغلی ل طالبانو لراته ګروسته پتیر دو کلونو کې یو د افغانانو ډیره برخه چې پاکستان ته تللی دا او هلته د خپل کې سونو د پروسس په تمه دی خبريالان دي تاسو کې هلته د افغان خبريالانو په ځنګل ډول هغه شوې زی ختم شو د کستون زیو اندیښنې را سره شریک کړي
سلامونه اونې خپلې اغلی سیال تاسو ته
مننه
د باس په بنوال درنو اوریدم ته هیله د ټول روغ جوړ اوسې بالکل په تیر وکړه نورین کې د طالبانو بیا راتګ سره زرګونه تنه افغانان بیا په ځنګړي ډول خبریالان او د بشری حقوقو فعالان او ځینې نور کډرونه چې د افغانستان نه کډوالۍ ته اړ شوي دي پاکستان ته بیا په ډېر شمېر افغانان پاکستان ته کډوال شوي دي دلته په پاکستان کې دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي هغه دا چې اساسي ستونزه د دوی کله چې له افغانستان نه دوی ته اړ کېږي چې راشي ترڅو نسبتا خوندي ژوند ولري پاکستان ته چې راځي نو هغه د ویزې په ترلاسه کولو کې بلا ډېرې پیسې ورکوي هغه میای ترلاسه کړي په وخت سره یا نه کې ترلاسه بل بیا چې کله پاکستان ته راشي دلته دا د بیې لوړوالی او له بلې خوا دا د ویزو د تمدید په برخه کې خصوصا خبریالان ډېر ستونزې سره مخ دي ځکه کله چې هغه ته په نارمل شکل دوی اپلیکیشن سبمیټ کړي یا غوښتنه د تمدید دی ویزې ورکړي نو په میاشتو نه کیږي یا په هغه باندې ډېره جریمه راځي بل اړخ دا دی کله چې افغانان ویزا هم ولري په ګڼو ځایونو کې دوی ځورول کیږي یوازې د پیسو دپاره زه وایم چې دغه ستونزې چې دوی ورسره مخ دي بیا له بل اړخه د یونیسیاف سره هم همداسې خبریږي په خبرونو پر اخرونه کې منګلولو او ګورو هر پی کو چې مرستې راځي ولې د افغانانو سره په ډېره کمه پیمانه باندې مرستې کیږي داسې حال کې چې نور ګڼ شمېر هېوادونه ناورین له امله او هلته د ژوند د نه خوندیتوب له امله ویزې په خپله ورکوي ولې پاکستان نه چې ویزې مونږ غواړو د پیسو په مقابل کې او د بشر پالنې هغه هیڅ چې باید موږ سره ولري تاسمنه دا لږ کم دی او دلته د ویزو پښتون سره هم بیا دا خبریالان موږ په وار وار د دې سامات د اسلام له استاد سره خبرې کړې دي نو سیار له استاد سره خبرې کړې
سواب در تاسو
کومې فایل تم دی رسیدلې سواب دا دی چې موږ خبرې کړې دي موږ خبرې کوو حالات څنګه دي افغانان دا دویزی تمدید پیسو په مقابل کې ترلاسه کوي یا مثلا $100 ورکی یا $15,000 کلداری هغه کسان چې هغه دوی لپاره فورم ډکوي او د ویزې د تمدید وخت او تخلیاستي ورته اخلي چې دلته باید اوسي یا استوګن اوسي هغه به د پیسو په مقابل کې ترلاسه کولای شي. ولې هر کسان چې موږ سره همغږي کوو د خبریالانو دپاره او د پټوله کې د نورو افغانانو دپاره خو په ځانګړي ډول د خبریالانو دپاره چې دلته شته د خبریالانو سره دا افغان خبریالان اړیکه کې دي او سره بلد دي تقریبا معلوم چی دعا کال کی وای چھ نن سبا نن سبا ولی گنج میں ڈیری روانہ اور کسان چی ڈیر جات مستحق دی اته د سیاسانو منګل د دې دي او د دې لم دي په د نکته هم خام چې دوی ارشیوی دي په جماعتونو کې شپې وي نو دلته تا ویل چې حتی د دې مرستو د مالی مرستو یا د ځای د پای دی وخت دی یا د خوراکي مرستو ډیر وادي وشو ولې تر اوسه پورې نه وازی دا چې مرستې ونه شوي بلکې ستونزې مخ په ډېرې دي.
مننه زازه صاحب. کور ودان لاندې به بیرته بیرته تاسو سره وګرځم. نو اوس به ورشو امین صاحب. تامین صاحب سربیره پر دې چې دومره ستونزې افغانان ګالي په ټولو ګاونډي هیوادونو کې د افغانستان ایران ګاونډي پاکستان او همدارنګه هغوی چې په قاچاقي لار باندې اروپا ته ځان رسوي په ټوله کې تاسو له هیواده بهر یاستې دا وضعیت مو له نږدې کتلې دی او هغه افغانان مهم چې په دغې لار باندې سفر کوي کتلې دي افغان ځوانان ته څه پیغام لري او څه ورنه غواړي چې په دغې شرایطو کې د هیواد کې پاتې شي او حالتای جوړ کړی کنه ارزی په دغه لارو باندې اروپای هیوادونو ته سفر کول لند راته وای.
مننه مننه سیال خور. دا خود سیدا چې زمونږ د سیاسونو او زمونږ د افغانستان کې د مرکزی دولت جوړول او رسمي شناختي او دغه سي نړیوالو سره د روابط او دغه سي د تجارت د بیا رغونی کارونه دغه پورې تړلې دي. یعنی سیاسي اړخ لري دغه که زمونږ په هیواد کې او هغه د چا خبره عامه شموله دولت یو مرکزی نظام یو اساسي قانون جوړ شي او ټول هیوادوال ټول ځوانان په دغه دولت کې یا حکومت کې ځان وګوري او برخه پکې واخلي نو په هغه صورت کې به ځوانانو ته یو تکیه برابر شي او یو فکر به ورته رامنځته شي عمل ته به پاتې شي او خپل ژوند به مخې ته ویسي. هیڅوک نه غواړي چې په دغه سختو لارو باندې راشي. خو بیا هم زه هغه ځوانانو څخه غواړم چې بدیلې لارې شته دی په نورو لارو باندې کوشش وکړي په هغه لارې چې قانوني دي په هغې باندې کوشش وکړي چې ځان نورو مملکتونو ته اروپایي همدغسې ترکیې همدغسې نورو هیوادونو ته ځان ورسوي او هلته خپل هغه ژوند مخکې ویشي کاروبار وکړي مسلک زده کړي ژبه زده کړي او بیرته خپل هیواد دپاره کوشش وکړي او خپل هغه مسلک چې کوم لري هغه باید بیرته په خپل هیواد کې وکاروي. که څه هم اوس حالات همداسې نه دي خو بیا هم انشاءالله امید لرو چې حالات به ښه شي او وطن به جوړ شي دولت به جوړ شي.
مننه کور ودان. اغلی کاکړ تاسو مرته لنډ خپل پیغام وای. پاکستان کې تاسو شپې ورځې تیرې کړې وضعیت مو له نږدې وکتلو هغه خبریالانې هغه کسان او په ټوله کې هغه پیغلې چې په دې تمه چې دوی به وکولی شي په پاکستان کې حداقل د افغانستان د دغه بندیزونه نه لري هلته یو ښه ژوند ولري تاسو ورته څه پیغام لري؟ فکر کوم چې اغلی کاکړ ټلیفون بیا قطع شوی دی. تدین صاحب تاسو ته راځو. تاسو ته د یونیسیار او همدارنګه د افغانانو د وضعیت په اړه باندې وایي دا دومره ستونزې افغانان څخمې کلونه کېږي چې تاسو په دې برخه کې کار کوئ خو بیا هم په زرهاو افغانان د مختلفو لارو نه کوشش کوي چې پاکستان ته لاړ شي او هلته حداقل وکولی شي او کار وکړي او کورنۍ ته پیسې ولیږي افغانستان ته یا د دې لپاره چې دوی خپل هغه کیسونه پروسس کړي پاکستان کې مېشت کېږي. د افغانانو نه د غوښتنه څه ده چې په خپل وطن کې پاتې شي او که پاکستان ته لاړ شي تاسو ورسره څه مرسته کولای شي لنډ راته وایي؟
خبر دادا خوري چې مخ اول غواړو چې په افغانستان کې خپل کور خپل خل خپل کوڅه خپل دښت او باد کو قد څوک خپل دښت نشي او باد ولای او بیا راځي و پاکستان ته زموږ خلک ډیر روان دي یو خپل ډیر روان دي چاله ته کاروبار نست بل د طالبانو لزیری یو څه کاڅه دل تراغلی دی. دریم بیا زمی دی یخنی پا اسد کی تقریبا پا لکاو لکاو کسان در ترادی بیا تا تا معلومه دا پا آقا حکومت کم داشت دکترانو لکه دی زور بیماری دی میده بیماری نرو دی حق بیماری داشت دی بڑوگی بیماری داشت نوری بیماری دیشی آقا با کلاکی یا پنجاب یا بل جای تکلو آقا با دی مرضی لاشت آقا پاکستانی و چله هر سړی به سره به درې لک روپۍ تر دیار لسو لک روپۍ لامل یو سړی ګلې دلې چې هغه کندهار راغلی وو کلاچی ته تو نو د مرزي په اشاک باندې ار سړی چې خپل پلار یې مکه خپل مور مري بیا د روپۍ قرضوي هم مري هم دا ټول په پاکستان خرڅېږي خو د پاکستان پلس یې نشي نو زه ټول افغانانو ته دا اخیری پیغام پاته کوم چې د اسلامي حکومت ته د طالبانو یو 15 ورځې 10 ورځې یو 6 میاشتې انتظار وکړي هغه به خامخا دا سختي کوي چې په افغانستان کې یارې امن راشي بیا به په افغانستان کې هم ګډون حکومت جوړېږي هم به قانوني حکومت جوړېږي هم به هر څه جوړېږي او چې 15 ملته دی اداري فساد ورک کو تاته معلوم دی چې د مخکې حکومت یو ډېر فساد و چې د رئیس جمهور اختیار نه و د وزیر اختیار نه و د والي اختیار نه و د ولسوال اختیار نه و د قومندان اختیار نه و د هېچا اختیار نه اوس خو دومره ازون په افغانستان کې
تدین صاحب که یوازې په همدې باندې تم شو که سیاسي مسایل نه تېر شو لنډ په همدې باندې تم شو هغه افغانان چې درځي تاسو ورسره څه مرسته کولی شئ لنډ راته ووایئ چې وخت کم ده
داسې موږ دا مرسته ورکولی شو چې اوس ماجر کارتونه دي موږ شروع دي ټوکن شروع دي ټوکن ورکوو هر سړي ته چې هغه په پاکستان کې خپل ژوند وکوي او خپله زندګي وکوي په افغانستان پاکستان کې او د پاکستان په سیاست کې لاس وننه وکړي پاکستان ته بد نه وایي موږ یې ملګري یو نو ډېره مننه
زموږ
ازادي راډیو ډېره مننه
کور ودان له تاسو مننه ژوندي اوسئ پامیر صاحب تاسو ته راځم لنډ کې راته وایي افغاني کورنۍ شالته میشتې دي یو ځل بیا که ورته په ځانګړي ډول جونو ته چې دوی نشي کولی زده کړو ته په افغانستان کې لاسرسی پیدا کړي په پاکستان کې سربیره پر دې چې ستاسو دغه مخکې مو معلومات وړاندې کړل ستاسو مرکز ته درتلی شي نور دوی چیرته زده کړه کولی شي لنډ راته ووایي
دی په پاکستانی ټول مکاتبو کې دلته افغانانو مکتبونه هم شته په پېښور کې په ټول پاکستان کې شته افغاني مکاتبو د انجینو فعال دي او د لکانو فعال دي او ټول راجستر دي د افغان کنسولیټو سره دی کولی شي ټول افغاني مکاتبو کې سبقونه وي همداسې که دینه علاوه دی کولی شي ټول پاکستاني مکاتبو پورې تر لسمه پورې ټولو کې کولی شي چې دی تعلیمونه وکړي هیڅ قسمه مانعات ورته نشته او نه څه پابندیانې په دې باندې شته او نور د دین علاوه دا خو اکیډمیک تعلیم دی دین علاوه نور کورسز او داشینه شارټ کورسز فنی تعلیمونه دا خو هر ځای کې دی کولای شي خو په اکیډمیک نه تعلیمي مکات دغه کې په مکتب کې دی په هر یو مکتب کې تر لسمه پورې تللی شي او هیڅ قسمه مشکل ورته نشته او نه څه پابندي او ممانعات په باندې
کور ودان کور ودان څنګه یو سه پامیر صاحب زازای صاحب تاسو ته مرزم پلنډو کې د خبريالانو وضعیت مورته ویلي هغه خبريالان چې له هم په افغانستان کې پاتې دی او سونه یې نور هیوادون ته چولی دی یو څه لنډ ځوابونه ترلاسه کړي دي او له هم ورته وایي چې منتظر پاتې شي او غوښتنه ونه کړي چې پاکستان ته ورشي د خبريالانو ته مو ونه غوښتنه مو څه ده او که چیرې د پاکستان پر ځای باندې هغوی ته بل آپشن یا بدیل ورکول کیږي څه ویل ورته غواړي چې دوی د پاکستان پر ځای باندې بل هیواد غوره کړي کنه
ډېره مننه زه فکر کوم هغه خبريالان چې اوس په افغانستان کې پاتې دي او د ستونزو سره مخ دي او کیسونو ته لا هم په تمه دي د نړیوالو سازمانونو زما او د هغو دپاره د هغو خپله غوښتنه هم همدا ده که چېرې پاکستان ته راوستل کېږي یا کوم بل هېواد ته خو اړینه دا ده چې هغه د دوی مسؤلیت سازمانونه په غاړه واخلي او کله چې دوی وغواړي دوی خو که چېرې د دوی غوښتنه سړی د دوی غوښتنې ته وګوري نو دوی خو هغه د ژوند د خوندیتوب لپاره چې هر هغه آپشن چې د دوی لپاره مناسب وي او د دوی ژوند سره خوندي کېږي دوی هغه مني ولې تر ټولو اوس هغه اسانه لاره او نږدې لاره پاکستان دی بیا د دې ترڅنګ چې سازمانونه باید مرسته وکړي د پاکستان حکومت نه غوښتنه دا ده زما او د ټولو افغانانو نه یوازې خبريالانو بلکې د ټولو افغانانو چې دې خواته یا د تداوی دپاره راځي او یا هم دلته راځي د کیسونو د پراسس دپاره چې باید په ویزو کې لکه نرمښت راولي اسانتیاوي رامنځته کړي، هغه د ویزو لوړې بیې راټیټې کړي او د ویزو په ورکړې کې اسانتیاوي رامنځته کړي تر څو په اسانه وکولی شي ویزې ترلاسه کړي. ځکه یو خبریال کا پنځه کسه کورنۍ ولري نو هره ویزه چې $900,000 اخلي نو دا په دې اوسني حالت کې ډېرې غټې پیسې دي چې دا هر څوک د دې توانایي نه لري او دا ډېره ګرانه پیوږي.
مننه مننه کور ودان ژوندۍ اوسې زازای صاحب په پاکستان کې میشت افغان خبریال میرویس خان زازای همدارنګه په پاکستان کې افغان یو افغان چې هلته کلونه کې گی ژوند کوي او هلته یو اکاډمي مرکز یې درلوده نور محمد پامیر او همدارنګه په پاکستان کې د افغان او د مهاجر افغان او د ادارې د مشر تدین خان تریکی او په پاکستان کې میشتي افغان کې دوالي اخلي مختلفي کا کړنه نړۍ مننه چې ما سره په پروګرام کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام خېچاري.